خو مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبري وکړي. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې یعنی د افغانستان په وخت لا تر نیمه بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په ګمال کې به دا غوړه وی چې کومه محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به مقتد بهرانيانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو لکه څنګه چې په افغانستان عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 میلیونو افغانۍ او زیاته بس پنټوله کړي. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوي او بیرته په معارف لګېدلې.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 100 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا سحتوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوی. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بس پنه پکې نه د ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادیو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچو سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا د قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د خغلی فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچانو استاد یو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
تکل شوی نن د افغانستان لسکلن وړله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې سویل افریقا ته سخت مات ورکړله. دغه لوبه لپاره هم افغان وړله پوره تیاری لري او ان شاء الله هغه به کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره خیل سره وړاندې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د او ویکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د نیوري پر دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د زندولو په تړاو یې کړی و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاو چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو آزموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسم د پاکولو لپاره دوار خیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګ یانګ خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لری شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوی تعدیلات راوستلي او دې کار ته داسې هڅې په سترګه کتل کېږي چې دغه اوشپیتکلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوي کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیه وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
البته عمده مسأله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. د نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړي. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروگرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې د اوربند د کمخت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمایي کې خبرو. او د پوهنې وزارت وی خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیون افغانۍ مرسته کړې ده.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
The رازول لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې وکړي. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازیو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. د نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دي صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ټرمپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زه نو وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرني ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلې کوي، غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته بور واچوي. هغه چې د سیشن به پورزي د کابل په شارینه او سیمه کې لرسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلې. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه سیمه کې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو منی، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروجلی
موږ د حکومت جواب راکې چې تب دغه تر مان ولای په دغه تر به تاسو کورس ته ورونه بشي دان کړو کبه حالته ماده نه راکې کومه حکومت په ځاب زبدل ته کورس هو په خپل ځان سره په خپونه سره بور وچوم تر به حکومت یې مونږ اخلاص شي
رازو خان دغه شان وی لدی په څلور میاشتې ورسره د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایل لامل د دبل روټ ژوندۍ وړي او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی په ورته وخت کې په همدی ورځ او همدی سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او لکندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سزولو ګواښ کوي خو خلک د هم خپل پریکړې را ګرځوي محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو بیا عدالتي څخه خبره کوي
دا کرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمندو د شپې د سکر د سفر درې کې د خواڅخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی دا غره ورسته امنیت ملي مسولین ول چې دا سړی نظم سره مجرم دی اته په شکمنو کسانو کې لانه دی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنوي برخې مسولون ازادي رډیو ته ویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیخه سیاسي اړخ درلود دوی وی د رازو خان رود تر حکریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه وس د بګرام په محکمه کې ده خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادا پاړه څنوي ځانمن کسان وی که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عامو خلکو پر وړاندې بخپل ځانونه ژوندۍ وسوځوي او هغه محل به مسولیت د حکومت په غاړه وي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده د افغانستان د کونړ ولایت د کرنی ریاست چارواکي وای په بیلابیل ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې لمخې د نختارو او څېړیو د طبي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي دوی وایي لدې ځنګلونو به ساتنه هم وشي دوی وایي په اسمار او ناړې ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي تفصیل د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نختارو ځنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحب وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره داسې تړونونه کړي چې لمخې به د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي
دا پنځه کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بازي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه هغه د اوبو ذخیره جوړول دي د اوبو سیستمونه الته عیارول دي او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې د حکومت سره د شوی هوکړې لمخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي
څنګه د علاقې سپینګيري علما ټول دې سره د اشمنو کړه چې دغه ونی چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قدی شوې دي دغه به رحمانه کار به تور په دې ولایت کې نه کیږي او پسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره بچ کوم دې مونږه هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لړ
یو تن قومي مشر وایي کو حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلن ونکړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي
کشر ته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولتي پټکونو کې یا په ولسوالو کې بنن کې نو لسونه دغه کار نشي کولای ځکه په کور کلی کې او ته بدنی او قانون پیدا کیږي
خود کونړ ولایت د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لارګیو د قاچاق مخه نیول شوی او په دې تړاو ګڼ شمیر کسان نیول شوی هم دي
تاسو چې ما بس تم راځو کې په لزګونو قاچاقوران مونږ نیولې دي او عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړی باندې دي او فعلا لپاره په هغه مراتبو کې چې الته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوی وسی او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلف خواو ته نیولل شوی
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې د دې ولایت سباندې 300 زره هکتار غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو سلويختو کلونو کې سلويخت سلنه په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز رسمانې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتی دونکو کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بلل شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورسپانې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورسپانې د وی سرچینې په وینا لیکلې دي د هغو طالبانو ترمنس چې د ایران په مشهد کې ووسی له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې ووسی اړیکې موندل شوې دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمی په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړي کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمی ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وشلو وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې خپل یو شمیر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان له خپل خاورې شړلی وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیسته. د لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه یواد کې د اکتوبر په 18 د حکومت ضد پراخ مظاهره وشوه. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم ویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوې حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی وو. حسن دیاب زیاته کړه چې دیبه لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغې ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل شوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
منم خداوند بخشاینده مهربان فهیمه مرزایی هستم.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14مې پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم زواک له لمند لیکلی په افغانستان کې 400 بیګونه انسانان وژني. د خلک د اسلام له کرخي وتلی دی. واحد مدقیق له لوګره لیکلی خدای دی وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی د افغان سولې پاک له د پاکستان هر رنګ وعده دروغجنې دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی ان شاء الله د ازل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاز یاریو لیکلی د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د اوکو غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګه د زینو نورو اوریدونکو سمسونه هم درته وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شایدا د غزنی لیکلی پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نه ده. او انګار خروچی لیکلی له شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولې په اړه له چا سره خبرې وکړي. مننه کوم چې ازادي راډیو ته موغغنی ولې په دوی منی مای کې بچې په څو شیبو کې پیلېږي. د محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو زنګړی مرکه درته خبرو کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو. خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اتنی می بجې دي، ورزو مهم لاندو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 300 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچانو له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلل چې ویلې دي که چا ولسمشر ډانلډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي راډیو لارې مو مهم لاند خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. محمد حنیف اتمر وای د تاوتریخوالی په کمخت باندې څوک نه پویږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخوانی سلاکار چې ولسمشر ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړې مرکه کړې او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هره ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړیک په ارتباط سره یو نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچيري هم د یو موقت وخت په پاره یي تر څو چې د صلح خبري شروع شي بیا هم یو شزيري دی اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندي
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي. په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوی موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلی دي چې خپل موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې سات سو د موافقتنامه د امضا شي. اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دي په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري. د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنه چه سر را طول کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پا دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوري د چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کول سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورې د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیر اونیو که هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستي دي او تاسو ته معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربیره پر نورو موضوعاتو هم مشته ستاسو پیغامونه را رسیدلي، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې موږ تر راستو ولیدي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ یم. دای په شوندر ودې چې یې فرمول باندې واورو غوري چې لاسو په غره کې الا څو مرزوله ما شومان مو کوچنیان مو ګرځ په فیصله سره ما روان مربې نه وته مو زه غاډي ورې چې په پیغام دی په پیغام دی واشره
خبره واری واری ما ناری کلی دی خدای جی اوچ آزادی مسور مربوطا ورگانو چارواکو تر ولپور ورسی خیال که نوبار ولس دو درې نفره وسله یخس شهیدان شوي دي. شپخانه چانه د دولت نه د پجوړه کړي، مکتب نه لري، پوخ سلک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې د پرتول خلکو خلاص دي. د نوبار په خلکو سره واو له لاس باندې یل مين می تر واو را پرتا د خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خلای دی او کسي ور پوری چار پاک چارواکي زما غ واوري او دا خیره مو شو چې دا ور کړی چې لارې خاصې یو غمه یو خري خاړه یو شی ور ور سوي لارې ورته خلاص کې یو شی ور ور سوي. والسلام په احترام.
الو زه خبر خبره کوم لوګر نه یمنګ په لوګر ولات محمد غل سوالی کې به تر کډیره واور سره لارې ټولې باندې دي په دې هله چې مونږ ته لارې خلاصې کوي.
زه دې ازاده رادیو ته دا پیغام پر قدم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده بیخي زیاته وړه په درې زره درې سوه کلداری دي تجکی وړه غوړي چې دي په اتوي سوه روپۍ دي شپاړس لیتره تیل چې دي په پنځه نوي کلداری دي دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته دي سره وکړي خدای په من.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپ د ولسوالۍ څخه تاسو سره مالک نیول نه دا چې چپ د ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ تر منځ علاقه ده شوې او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کړي دا ټول دا ضعفا کمزوري خلک دي چې سر کوټې کې چمنان یې معلولین دي. زما د ازادۍ راته چې دومره آواز دی ټول چارواکو ته ورسوي دې دې وځو هر کس اجیده مرسته وکي او د مرستې وړ ډول سلام مستران
ریل دغه له وګړي د لمند نه زاده او مسلمانۍ ته زغیز پر موږ درنی واغی سوي دې برسته خبره ده د مزداري بندي دې مشوراکي مواو ته ذریات لرو او پاتې څو ډیر خاصه د واغی لامل مړه وې سوي دې مشخه د ټول د غنی مرسته ذریات لري موږ د مزه سره دا خایې چې مسر مرسته وکړو
یو آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم او سخت واورې بارانونه شوي دی کابل او د قندار تر منځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په قندار کې ایسار دی او سخت بارانونه ورېږي مسافر ډېرې ستونزې سره مخامخ دي موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغو مسافرو ته چې خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي د قندار په عینومینه کې پراتې او په اخیره کې د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ د دوه وخت راک او زموږ خبرې نه په نیغه نشرای په مخه مو خاصه
درنو دوستانو ستاسو ستونزې خو مو واوریدلې دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانی او اقدامات څه دي څه یې کړي دي څه به وکړي په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافی څخه واورو
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغاني موږ د احتیاطي وجه په ډول الته موجود دي د ترڅنګ لاسر کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو ترڅنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککله کمزای کې واقع حادثه کیږي حالته د پیسې نقد رسول د ولایتي استقرار کمیټې چې دغه مشري او مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع مونږه هغه ته رسول د ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطه اداري وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوی دي دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې خارونه سره وصلي او مختلفه لارې دي دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره پر اتلونکو ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 338 نقطې په ټول افغانستان کې دي دا غي لارو خلاصولو د واوري او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2100 کیلومتر سړک دی چې دا به دا سړک به د خارونو ترمنځ کوم سړکونه دی هغه به ترانسپورت محترم وزارت او همدارنګه 1200 کیلومتر سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره بل برخه چې دا هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نور مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بي ځای کیږي بیرته داغي دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور او لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او د لارو کې هیڅ دا ټول دربر نشي
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه په دغه ولایت د سیاسي د ورسولینا نه دا نه نه یو جهانونه شمو ته د هوا حالات سر مخان کې نشروي دا د هوا حالات چې په دې کې ډېر مانا نظر السلام علیکم
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولای خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې د پریکړه وکړي چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکي. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر ووري او زموږ ګران هیوادوال د تارتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې تر ازادي رادیو د پریکړه وکړي چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کوو. بیا هم تاسو نه مننه کوم ورته نور دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپل ستونزې راستولې دي.
زه اطلاع یم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلورنیمې میاشتې پرته چې د وزارت معرف د خوا څخه استادانو ته معاشونه نه دي ورکول شوي، که دغه لړۍ همدغسې روانه وي د پوهنې په بهیر باندې منفي اغېز واچوي. نو زما د دوی ټولو په نمایندګي د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته معاشونه ورکړي.
موږ د ګیزاب د ولسوالۍ غوره کوم، زه غواړم چې زموږ په وطن کې موږ ښه په کمزوري کښېنه پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د هغه په نامه دی چې د داود خان په وخت کښې مدرسه اوس د ظالمانو د خان له خواسه چېرو تړل شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه وکړي چې دغه مکتب مځکه راوګرځوي بېرته نوې په د داود خان په وخت کښې مدرسه وه چې اوس د لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. وسلام.
سلام وایم د ازادي راډیو پر کارکوونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان پر مسلمانانو. د دغه سولې و جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید چې په دغه شکل وشي. دغه په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ یې، نو په شریعت خو داسې دی چې اول دواره باید چې د سولې اول ټکی غوربند یې، غوربند باید چې وسي. ولې خدای تعالی هم دغسې وایي، د خدای تعالی رسول هم دغسې وایي، عالم هم دغسې وایي، امی هم دغسې وایي، زوړ هم دغسې وایي، ځوان هم دغسې وایي، مؤمن هم دغسې وایي چې اور بند سي. چې یو اور اخېستي نو باید چې دغسې مړ کړي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دغسې حکم دی چې مسلمان اور اخېستی د مسلمانو ته اور مړ کړه، هم بشر دغه وایي، ټول دغه وایي. نو د دې څه دی ولې ځان کاږي؟ نو اوربند خو ښه خبره ده، اوربند خو بېخي ښه خبره ده چې پنځه مري نیم ګیلانه مري یو ګیلانه مري، نو څوک چې وینه یو څک وینه ګیلانه تویږي. نو دا تر ټولو ښه خبره ده چې اوربند وسي، بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام نظام اول دواره د اوربند څخه شروع کېږي. السلام علیکم. مخته مشاتو
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مرکز نه تاسو په جریان کې یم او دا پیغام پرېږدم. زما خپله پر مرکز باندې جلاد محمد رئیس جمهور ته دا پیغام دی او د څخه دا غوښتنه ده چې دلته په مرکز د خیرګاه ښار کښې د احمد شاهي مینې شهرک چې دی قریب درې زره اووه سوه شي نمرې چې دي هغه د وخت حکومت چې دي هغه تلوي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. دا کار دغه نمرې په دیارلس سوه درې نوي کال کښې خلکو ته ورکول شوي دي، اسناد په لاس لري، نو پیسې یې ټاکل کړي دي، خو لا په پنځه کاله کښې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسئ. خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې یې په بانک کښې ټاکل کړي دي، تعرفې وازیزونه په لاس لري، دا موضوع تر اوسه پورې لا هم ګونګه پاس ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه روح الله رحیمي د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د هلمند نشر کې د کونړ ولایت د پنځه ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کونړ ولسوالیو عمومي سړک کښې زما غازی آباد نړۍ چاندېش او برګي مټار ولسوالۍ عمومي سړک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت هېڅ غم نه کوي چې د غرو ځانه ته په چلهاو موټر ته راځي کوي ما دا پیغام به حتمن ازادي رادیو ته خلاص شي حکومت نن دا وختونه چې دا سره موږ ته په خوا سره کې دا وجو کې وخت لا
السلام علیکم ازادي وارد کې کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وکړي وړاندې کوم هله مې دا شروع جوړ کړی خبره دا چې په پراه ولایت کې د شبکې چې باور وکړي یعنی ډیر ځکه وخت هم څلور ساعت کې څلور ساعت وي څلور ساعت کې بیا څلور ساعت کې څلور ساعت وي خو دا څلور ساعت له بده مرغه چې بیا انټرنیټ او دا چې کار نه کوي د سمو څو دا کار نه کوي نو زما هیله دا مخابرات او مسؤلین څخه دا چې دا کاپان دې هر شبکې چې باید خپل خدمات سم کې ځکه دغه خلک ډېر مشکلاتونه سره روختي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله دې مال سوره تاسو هم پر خدای سپارو او بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاله ستاسو ستونزې اړوندو چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شئ موږ سره شریکي موږ به په همدې خبرونه کې درته خبرو کو. په دې سره موږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پراسو او مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تایر شان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي همکاري کوي او تر بلې خبرونه تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کڑلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی سنگا درتا ہوں چیزما میرا پیگی ہر سوائم غد میں نہ سوایم غږ مې نه وزي باید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر ایک دن وجود احساس او مچ ڈر شویم ستا د نظر کرکرانه هیر اور یاد شوا ہو